بنچویندی. قطر نن په یو شریده اعلامیه کې د دغه هواد لخوا د حماس د دفتر د کوربتو په اړه د اسرائیل د صدر اعظم سرګندونی بی باکانه وبللې رد کړي. له دغه توندو سرګندونو یو ورځ مخکې اسرائیل په دوحه کې د حماس ډلې په دفتر هوایي برید کې د دغه ډلې د مشرانو د وژلو هڅه وکړه. حماس د امریکا او اروپایي اتحادیه لخوا یو ترهګر سازمان ګڼل کیږي. د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو د چهارشنبه په ورځ قطر ته خبرداری ورکړ چې د حماس ډلې مشران یا اخراج کړي یا یې عدالت ته وسپاري او که دوحه دا کار ونه کړي نو خپله اسرائیل به یې وکړي. د قطر د بهرنیو چارو وزارت د نتنیاهو دغه څرګندونې د دغه هیواد په دولتي حاکمیت باندې د راتلونکو تیریو لپاره یو څرګند ګواښ وبله او وغندلې. د قطر د بهرنیو چارو وزارت اعلامی وویل چې نتانیاهو ښه پوهیږي چې په قطر کې د حماس دفتر د منځګړیتوب د هغو زیارونو په ترڅ کې چې د متحدو ایالاتو او اسرائیلو لخوا یې غوښتنه شوې شتون لري. اعلامی زیاته کړه چې مذاکرات چې نړیوال ملاتړ یې درلوده تل د امریکایي او اسرائیلي پلاوو په حضور کې په رسمي او شفاف ډول ترسره شوي دي. سیاسي او رسنیز فعال او د ولسمشر ترامپ ملاتړی چارلی کرک په ډزو ووژل شو. ښاغلی کرک د چهارشنبه په ورځ د یوتا ویلي پوهنتون کې د وینا پر مهال په ډزو ووژل شو. ښاغلی کرک د چهارشنبه په ورځ د یوتا ویلي پوهنتون کې د وینا پر مهال په ډزو ووژل شو او ترامپ یو ساعت وروسته د هغه مړینه اعلان کړه. ترامپ خپل ټولنیز رسنۍ ټروت سوشل کې ولیکل چې لوی او افسانوي چارلی کرک مړ شو. ترامپ ولیکل چې په متحدو ایالاتو کې هیڅوک د چارلی په پرسله د ځوانانو په زړونو او ذهنونو ښه نه پوهېده. یو دېرش کلن چارلی کرک د ترننګ پوینټ په نامه د ځوانانو د یو سازمان له مؤسسینو څخه و. ترننګ پوینټ چې په متحدو ایالاتو کې د ځوانانو تر ټولو لوی محافظه کار سازمان دی، د تیر کال په انتخاباتو کې د ترامپ د ملاتړ لپاره مهم رول ولوباوه. د مشکوک کس د هویت او د کرک د وژنې د انګیزې په اړه جزئیات لا هم روښانه نه دي. د امریکا فدرالي پولیسو اف بی آی پیل کې وویل چې دوی یو مشکوک کس نیولی دی، مګر وروسته څرګنده شوه چې دغه کس په پیښه کې لاس نه درلوده. د پولیسو لخوا تحقیقات او هڅې روانې دي. او د آسیا د کرکټ د شلو ورځو لوبو د جام سیالیو کې نن بنگلاديش او هانګ کانګ لوبه کوي. دا د جام دریمه لوبه ده. پرون د هند د کرکټ ټیم وتوانید چې کوربه ټیم متحده عربی اماراتو ته د نو وکټو په توپیر ماتې ورکړي. د جام د سیالیو په لومړۍ لوبه کې افغان ټیم د هانګ کانګ ټیم ته د څلور نوي منډو په توپیر ماتې ورکړه. افغانستان د دغو سیالیو په بی ګروپ کې بنگلاديش، سریلانکا او هانګ کانګ سره دی. په ای گروپ کې متحده عربی امارات، عمان، هند او پاکستان لوبیږي. د آسیا جام روسي لوبه ټاکل شوې چې د سپتمبر په 28مه ترسره شي. د خبرونو پای.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونۍ خبرونه
د پاک او مهربانه خدای په نامه. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. هله لرم ګرانو ته کوم کو چې تاسو به ټول جوړ روغ او صحتمند بو سی او د روغتیا جامې مو پتن اوسه. ګرانو زکون کو تاسو ټول ته یو ځل بیا د ووم ټولګي کیمیا مضمون شپږم لوسته شراغلاست وایم او هله لرم چې د لوست تر رستنی شی بو پرې می ملتیا وکړي. ګرانو زکون کو زموج او تاسو نننې ورځ درسي مو د کیمیاوی تعامل چې د 23مې صفې څخه پیل تر 25مې صفې پورې به دوام ولري. البته ګرانو زده کوونکو، موږ او تاسو په تیر لوست کې کیمیاوي معادلې وپیژندل چې کیمیاوي معادله څه ته ویل کېدل. البته د یو او څو نوو موادو یو ځای کېدل په سمبولیک ډول عبارت د کیمیاوي معادلې څخه ده. راځو ګرانو زده کوونکو، موږ او تاسو کیمیاوي تعامل پیژنو. په کیمیاوي تعامل باندې ژغیږو. کیمیاوي تعامل ګرانو زده کوونکو، کچیر موږ او تاسو ګورو زیاتې پدیدې په خپل ژوند کې موږ او تاسو وینو، لکه د یخ ویلې کېدل، د اوبو بړاس کېدل، البته د هغوی غبار کېدل، البته د ټول عبارت چې څه خوات د فزیکی تغیرات څخه وچ مراته سو پتیر وستونو کشل وستلی و البته د هغوی رنگونه و او داسې نور کثافات و او داسې نور و چې مراته سو ولوسه چې دا ټول د فزیکی خواص څخه و خو کچیر مراته سو دلته زیر سو د همغه موادو د بیلګ پتوګه د فلزاتو زنګ وهل د یو کاغذ وزل په مکمل ډول لمینځتل البته د شیدو بدلیدل په مستو باندې البته د خوړو هضم کېدل کچیرو زیر سو دغه نوه تغیرات او دغه نوه بدلونونه چې موږ تاسو وګورو عبارت د کیمیاوي تغیراتو څخه دی، یعنی دا چې د موادو په اصل کښې رامنځته کېږي. نو دغه نوه تغیرات کچیر موږ تاسو زیر سو دغه تغیراتو ته موږ تاسو خپله کیمیاوي تعامل ویلی سو. څه شي ویلی سو؟ کیمیاوي تعامل ویلی سو، یعنی هغه مواد چې ترې لاسته راځي د خپله د تعامل څخه. موږ او تاسو مخکې هم ویل چې محصول مواد یا هم نوي لاسته راغلي مواد، یعنی موږ او تاسو کیمیاوي تعامل داسې هم تعریفولی سو. ګرانو زده کوونکو، که چېرې وګورو یو یا څو نوه مواد یا هم عنصرونه یا مرکبات کېدای شي چې یو له بل سره یو ځای شي، داسې چې دوی خپل لومړني خواص په مکمل ډول د لاسه ورکړي او د دوی څخه یو نوي مرکبات په نوي خواص په اساس باندې منځته راسي، عبارت د کیمیاوي تعامل څخه دی. عبارت د څه څخه؟ عبارت د کیمیاوي تعامل څخه. چې دلته موږ او تاسو ګرانو زده کوونکو ښه بیلګه او ښه مثال موږ او تاسو ورکولی سو چې د هایدروجن او اکسیجن عنصر تر منځ تعامل ده. په دې کیمیاوي تعامل کې تاسو وګورئ ګرانو زده کوونکو، یوه ماده موږ او تاسو البته هایدروجن او بله ماده فرض کړي چې اکسیجن ده، دغه دوه نوه عنصرونه چې مختلف عنصرونه دي یو له بل سره یو ځای کېږي، یو له بل سره کیمیاوي تعامل ترسره کوي. کله چې دوی سره یو ځای سي د دوی تر منځ هغه کیمیاوي تعامل د دې باعث کېږي چې د دوی څخه هغه نوي لاسته راغلي مواد او د موږ او تاسو څه شي وبولو مرکب، هغه لاسته راغلي نوي مواد او مرکبات چې ورڅخه لاسته راځي، دوی دلته هغه عنصرونه چې یو ځای سوي دي، یعنی لومړني اعضای په مکمل ډول خپل خواص د لاسه ورکړي دي، چې نه دلته دغه اوبه چې لاسته راغلي دي نه د هایدروجن ګاز خوند لري نه د اکسیجن ګاز، یعنی البته نه خالص ډول سره نه شکل لري او نه رنګ او نه خوان لري. نو موږ او تاسو وایو چې دغه ډول تعامل ته کیمیاوي تعامل وایو. البته راځو یو بل مثال، که چیرې د سوډیم عنصر په نظر کې ونیسو، د سوډیم عنصر د کلورین عنصر سره یو ځای کېږي، تعامل تر منځ د دوی تر منځ تعامل ترسره کېږي، کیمیاوي تعامل د دې باعث کېږي چې هایدرو کلورین عنصر او سوډیم عنصر په مکمل ډول خپل لومړني خواص د لاسه ورکړي او په نتیجه کې یو نوي مواد ورڅخه لاسته راسي چې د تعامل دغې برخې ته موږ او تاسو تعامل کوونکي مواد وایو، او د تعامل دې برخې ته راسته طرف ته چې یا نوي مواد ورڅخه لاسته راځي دې برخې ته موږ او تاسو محصول مواد وایو. البته نوي لاسته راغلي مواد ویلی سو او نوي مرکبات او هم ورته ویلی سو، دې ته موږ او تاسو ګرانو زده کوونکو کیمیاوي تعامل وایو. ازو اوس دا چې موږ او تاسو کیمیاوي تعامل وپیژن، نو دا هم لازمه ده چې موږ او تاسو د کیمیاوي تعاملاتو ډولونه هم وپیژنو چې کیمیاوي تعاملاتو ډولونه کوم دي. البته ګرانو زده کوونکو، یو هم د کیمیاوي تعاملاتو د ډولونو څخه موږ او تاسو تجزیوي تعامل لرو، چې تجزیوي تعامل د کیمیاوي تعامل یو ډول ده، هغه تعاملاتو ته ویل کېږي چې د هغو په واسطه کېدای سي یو ترکیب شوې ماده په دوو او یا څو نورو مادو باندې څه شي سي تجزیه سي، چې دې ته موږ او تاسو تجزیوي تعامل وایي. لکه څنګه چې وګورئ د عنوان څخه هم واضح معلومیږي چې خپله البته یوه ماده په څو نورو مادو باندې څه شي کېږي تجزیه کېږي. ښه مثال، که چېرې موږ او تاسو ځیر سو د اوبو مرکب په نظر کې ونیسو، د اوبو مرکب چې ده په خپلو لومړنیو اجزاوو باندې کېدای سي څه شي سي تجزیه سي، چې دې ډول تعامل ته موږ او تاسو تجزیوي تعامل وایو. تاسو ځیر سئ موږ او تاسو وینو چې د اوبو په مرکب کښې یا هم مالیکولي فورمولې موږ او تاسو لرو چې H2O، که چیرې دوه مالیکول اوبه واخیستل سي، که چیرې وګورو دوی په مایع حالت کې قرار لري، نو ځکه موږ او تاسو د دغه مرکب تر څنګ په یو کوچني کاوس کې L لیکو تر څو پوه سو چې دا مایع حالت وجود لري. دغه اوبه اخسل کیږي په خپل لمرنی اجزا باندې تجزیه کیږي، البته په هایدروجن غاز باندې او په اکسیجن غاز باندې تجزیه کیږي. ګرانو زکون کو تاسو وینئ دلته موږ او تاسو د هایدروجن غاز ترڅنګ باندې هم په کوچني کاوس کې جوړ کړی دی او په عین وخت کې د اکسیجن ترڅنګ هم. دا په دې معنی سره چې موږ او تاسو وایي دغه ماده چې لاس راغلې یا په دغه مادو باندې چې تجزیه شوي دي دواړه غازات دي، یا هم د غاز په حالت سره شتون لري. تاسو د هم هغه تجزیوي تعامل او یو هم رازوګرانو زکونکو جمعي تعامل پیژنو، چې جمعي تعامل هم خپل د کیمیاوي تعاملاتو د ډولونو څخه شمیرل کیږي. چې جمعي تعامل موږ تاسو ګورو د عنوان څخه واضح معلومیږي چې یو څو نوع مواد یو له بل سره یو ځای کیږي او د هغوی څخه یو نوې ماده لاسته راځي. چې جمعي تعاملات هغه تعاملات ویل کیږي چې د دوو یا زیاتو مادو له یو ځای کېدو څخه یو نوې ماده لاسته راځي، چې دې ته موږ تاسو جمعي تعامل ویلی سو. د بیلګې په توګه کچیر وګورو د هایدروجن ګاز د اکسیجن ګاز سره یو ځای کیږي، د هایدروجن او د اکسیجن ګاز ترمنځ یو کیمیاوي تعامل ترسره کیږي. دغه کیمیاوي تعامل د دې باعث کیږي چې دوی دغه دوه نوع مواد یو له بل سره جمع سي، یو له بل سره یو ځای سي. کله چې یو ځای سو د دې څخه یو نوې ماده یا هم یو مرکب ورڅخه چې شو د اوبو په نوم سره لاسته راوړل سو، چې دې ته بیا موږ او تاسو د کیمیاوي تعامل جمعي تعامل وایو. څه شو وایو؟ جمعي تعامل وایو. راغلو ګرانو زده کوونکو د لوست په دې برخه کې چې دلته تعویزي تعامل وایو، چې تعویزي تعامل هم خپل د کیمیاوي تعامل د ډولونو څخه شمیرل کیږي. چې البته تعویزي تعاملات هغه تعاملات ته ویل کیږي چې د یو مرکب د ځینو عنصرونو د اټومونو ځای کېدای سي چې د نورو عنصرونو په واسطه سره چې شي ایواسي، یعنی دا چې په یو مرکب کې یا هم یو مرکب د بل مرکب سره تعامل کوي راځي، د یو مرکب د یو عنصر د اټوم ځای د بل عنصر اټوم چې شکیږي ځای نیول کیږي یا هم ایواز کیږي، تعویز کیږي، دې ته موږ او تاسو تعویزي تعامل وایو. د بیلګې په توګه تاسو وګورئ موږ او تاسو د مګنیزیم په نوم سره یو عنصر لرو، چې د مګنیزیم عنصر د ایچ سی ایل تیزاب یا هم هایدروجن کلوراید سره چې شکیږي تعامل کوي. کله چې تعامل کوي د دې تعامل په نتیجه کې موږ او تاسو وینو چې مګنیزیم راځي د ایس ایل تیزاب په مرکب کې، دلته د هایدروجن پر ځای باندې چې شکیږي ایواز کیږي او د هایدروجن عنصر به چې شي ورڅخه آزاد سي. نو کچیر مګنیزیم د هایدروجن ځای ونیسي د کلورین سره تعامل وکړي، مګنیزیم کلوراید ورڅخه لاسته راځي او هایدروجن ورڅخه چې شکیږي آزادیږي، چې دې ته موږ او تاسو تعویزي تعامل وایو. د بیلګې په توګه یو بل ښه مثال ورکولای شو، لکه ایچ سی ایل تیزاب کې داسې چې د سوډیم هایدروکساید الکلی سره چې شو کړی تعامل وکړي، چې دلته دغه دواړه مرکبات دي. څه شي دي؟ مرکبات دي. ایچ سی ایل تیزاب هم مرکب ده او سوډیم هایدروکساید هم مرکب ده. نو دوه مالیکوله ایچ سی ایل تیزاب راځي د دوه مالیکوله سوډیم هایدروکساید سره تعامل کوي، چې د دې تعامل په نتیجه کې موږ تاسو وینو چې هایدروجن راځي د سوډیم ځای نیسي او اوبه جوړوي او سوډیم راځي د هایدروجن ځای نیسي، یا هم د هایدروجن پر ځای باندې وس کیږي چې شپه لاس راکوي سوډیم کلوراید مالګه ورڅخه لاسته راځي، چې دې ته بیا موږ تاسو ګرانو زده کوونکو تعویزي تعامل وایو. البته چې پوسیبه واوسي. رازو ګرانو زده کوونکو موږ تاسو دلته د دغه دوه معادلې، یعنی البته یو معادله ده چې په نظر کې نیسو، موږ تاسو ویل چې د کیمیاوي تعامل خپل کچیر یو یا څو نوع مواد یو له بل سره یو ځای کیږي او د هغوی څخه یو نوی ماده لاسته راځي، عبارت د کیمیاوي تعامل څخه ده. چې په دې برخه کې موږ تاسو ویل چې د تعامل دغه برخه ته چې هایدروجن او اکسیجن سره یو ځای کیږي تعامل کوونکي مواد وایو، او د تعامل کوونکي مواد هغه برخه ته چې کوم د هغوی څخه یو نوی مواد لاسته راځي د تعامل محصول وایو، یا هم محصول مواد ورته وایو. چې د محصول مواد او تعامل کوونکو موادو ترمنځ موږ تاسو وینو چې د ټولو عنصرونو، البته په دې مرکب کې د هایدروجن او د اکسیجن د تعداد چې شته یو له بل سره مساوي ده، چې څلور اټومه هایدروجن هم په محصول کې هم په تعامل کې وجود لري، دوه اټومه اکسیجن هم په تعامل کې او هم په چې شي کې په تعامل کوونکو مواد او محصول مواد کې شتون لري. راځو ګران زده کوونکو د لوست په دې برخه کې البته مو راو تاسو ارزونه لرو چې د ارزونه کې یو څو سوالونه مطرح شوي دي چې تاسو سره باید د نوټ کتابچه او کلمونه وجود ولري ترڅو تاسو دغه سوالونو ته ځواب ورکړئ او د ځان سره نوټ کړئ او ځواب کړئ. لومړی سوال د ګران زده کوونکو کیمیاوي تعامل ډولونه نمونه یې واخلي او وایس چې تجزیوي تعامل څه ډول تعامل دی، یعنی تجزیوي تعامل به څه کوي تعریفوي. دوهم سوال د ګرانو زده کوونکو جمعي تعامل څه ډول تعامل وو، دا به تاسو بیان کړئ یا هم دا چې واضح به کړئ. مننه ګرانو زده کوونکو، زموږ او ستاسو نننۍ ورځې درسي موضوع په همدې ځای پای ته ورسېد. تر بیا راتلونکي لوست پورې ښه چارې ولرئ.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خبرونه.
سلامونه، نیکی هلی او احترامات می ومنئ ګرانو زده کوونکو. هله لرم چې ټوله بجور روغ او صحت مند به یاستئ. زه دیانا صالحی تاسو ټولو ته د اتم ټولګي د کیمیا مضمون شپږم لوست ښه راغلاست وایم او هیله لرم چې د لوست تر وروستنی شیبو پورې مې ملتیا وکړئ. ګرانو زده کوونکو، زموږ او ستاسو نننۍ ورځې درسي موضوع ده د اکسایدونو جوړښتونه. یو پنځوسمې صفحې څخه پیل تر اته پنځوسمې صفحې پورې به دوام ولري. ګرانو زده کوونکو، موږ او تاسو په تیر لوست کې دا ولوستل چې کیمیاوي تعاملات څه ته ویل کېدل، د کیمیاوي تعاملاتو ډولونه مو وویله چې په څو ډولونه ویل شوي وه: جمعي تعامل، تجزیوي تعامل، تعویزي تعامل، په همدې ترتیب د فلزاتو غیر فلزاتو ترمنځ تعامل، او تر څنګ یې د غیر فلزاتو په خپل منځ کښې کیمیاوي تعامل. موږ او تاسو وویله چې راځو د لوست موږ او تاسو چې پنځم څپرکی دی په دې فصل کې یا په دې څپرکي کې به موږ او تاسو د اکسایدونو جوړښت او د هغوی د کارولو په ځایونو باندې بحث وکړو چې لومړی موږ او تاسو اکسیجن د تحمس کوونکي مادې په توګه پیژنو. که څه هم د اکسیجن عنصر یو فوق العاده مهمه او حیاتي او صنعتي ماده ده چې موږ او تاسو په تیرو لوستونو کښې لوستې ده چې یو هم د مهمو عنصرونو تر عنوان لاندې موږ او تاسو وویله چې په ښکاره ډول اکسیجن خپله په طبیعت کښې د تحمض او احتراک یوه بنسټیزه وسیله ده، چې اکسیجن هم د فلزاتو لکه سوډیم، کلسیم، اوسپنه او داسې نورو او په همدې ترتیب هم کولی شي د غیر فلزاتو لکه نایتروجن، سلفر، کاربون او داسې نورو سره تعامل وکړي او په نتیجه کښې موږ او تاسو ته اکسایدونه په لاس راکړي. دا چې اکسیجن خپله یو حیاتي ماده بلل کیږي چې د ټولو ژوندي موجوداتو د ژوندارنه لپاره یوه مهمه ماده حسابیږي، نو د تنفس په وخت کښې بدن او د وینې بهیر ته داخلیږي. چې کله د وینې بهیر ته داخل شو، د تحمض کوونکي مادې په توګه د بدن د غذایي موادو اکسیدیشن کې ډیر زیات اهمیت لري، چې په همدې ترتیب نباتات د خپل تنفس د ودې او نمو لپاره همدې حیاتي مادې ته چې اکسیجن نومیږي ضرورت لري او ورڅخه استفاده کوي. په همدې ترتیب ګرانو زده کوونکو، موږ ځینې بحري حیوانات لرو چې هغوی هم د تنفس او هم د ژوند د دوام لپاره په اوبو کښې د منحل اکسیجن څخه استفاده کوي، چې دغه ژوند بخښونکې یوه ماده چې د اکسیجن په نوم سره یادیږي د ځمکې د اتموسفیر یو پر پنځمه برخه تشکیل کړې ده. نو په همدې اساس موږ او تاسو وایو چې دا اکسیجن عنصر یوه حیاتي ماده ده. نو اوس راځو موږ او تاسو اکسیجن د تحمض مادې په توګه پیژنو. ګرانو زده کوونکو، د تحمض کلمه د یو اکسیجن اخیستل یا هم د یو هایدروجن بایللو ته ویل کیږي، یا هم په دې ترتیب ویلی سو چې د اکسایدونو جوړېدلو ته اکسیدیشن ویل کیږي، یا هم په بل عبارت په یوې مادې باندې د اکسیجن عنصر نصبول د اکسیجن په اکسیدیشن په نوم سره یادیږي، چې تل اکسایدونه په لاس راکوي. بیلګې یې لکه سلفر ډای اکساید، پوتاشیم اکساید، کلسیم اکساید، یا هم کلسیم مون اکساید، کربون دای اکساید، اوبه او سودیم اکساید. چې تاسو او داسې نور مثالونه هم ورکولی شئ. موږ او تاسو مخکې هم ویلو ګرانو زده کوونکو چې اکسیجن هم د فلزاتو سره او هم د غیر فلزاتو سره تعامل کولی شي، چې په نتیجه کښې به موږ او تاسو ته د همهغه موادو اکسایدونه په لاس راکوي. د بیلګې په توګه د فلزاتو اکسیدیشن وایو، یعنی دا چې کله اکسیجنونه د فلزاتو سره تعامل وکړي په نتیجه کښې د فلزاتو اکسیدیشنونه په لاس راکوي. د بیلګې په توګه کلسیم د اکسیجن سره تعامل کوي. کله چې کلسیم خپل یو فلز د دوه اټومه کلسیم د اکسیجن عنصر سره تعامل وکړي په نتیجه کښې اکساید په لاس راکوي، چې هغه اکساید به موږ او تاسو د فلز اکساید یا هم د کلسیم اکساید په نوم سره یادولی شو، چې دې ته موږ او تاسو د فلزاتو اکسیدیشن وایو. او که چیرې اکسیجن د غیر فلزاتو سره تعامل وکړي، نو معلومدار خبره ده چې د غیر فلزاتو اکسایدونه په لاس راکوي، چې هغوی ته بیا موږ او تاسو د غیر فلزاتو اکسیدیشن وایو. لکه کاربون دای اکساید اوبو سره تعامل کوي، چې په نتیجه کښې موږ او تاسو ته کاربونیک اسید په نامه یو مرکب په لاس راکوي. چې داسې نور نور مثالونه هم ورکوای سو، فرض مثال نایتروجن دای اکساید د یو بل داسې نور عنصرونه د مثال په ډول د کاربون او د اکسیجن تعامل، چې کاربون دای اکساید خپل یو غیر فلزاتو اکساید بلل کیږي په لاس راکوي. زو ګرانو زده کوونکو، اوس د اکسایدونو نوم ایښودنه وایو. که زه هم موږ او تاسو وویله چې د فلزونو او غیر فلزونو د اکسایدونو نوم ایښودنه کولی شو چې په عمومي ډول په دوې طریقو سره وښیو. لومړی معمولي طریقه او دوهم د ایپک طریقه. چې لومړی موږ او تاسو د فلز معمولي یا د اکسایدونو معمولي طریقه داسې وایو، چې په معمولي طریقه کښې چې کله موږ او تاسو د مرکبات نوم ایښودنه کوو یا د اکسایدونو، لومړی باید د فلز نوم واخلو. کله چې موږ د فلز نوم واخیست، په اخر کښې بیا د اکساید کلمه اضافه کوو. د بیلګې په توګه تاسو وینئ په دې ځای کښې موږ او تاسو سوډیم اکساید لرو، چې لومړی سوډیم یعنی خپله د یو فلز نوم سو، او وروسته مو د اکساید کلمه اضافه کړه چې سوډیم اکساید، چې دې ته موږ او تاسو معمولي طریقه وایو. په همدې ترتیب کلسیم اکساید، چې دا خپله یو معمولي طریقه سو، لومړی د فلز نوم او بیا وروسته د اکساید کلمه اضافه کوو. او که چیرې ځینې وختونه د یو فلز مختلف ولانسونه چې په مختلفو اکسایدونو کښې وجود ولري، موږ او تاسو په هغه وخت کښې چې دوی ټیټ ویلانس ولري، یعنی ویلانس یې ټیټ وي یا کوچنی وي، په هغه وخت کښې موږ کولی سو چې د دوی په نوم ایښودنه کښې په معمولي ډول سره د او یو اس ورستاړي ور اضافه کړو. او په همدې ترتیب چیرې په اکسایدونو کښې د هغه فلز ویلانس لوړ قیمت درلودونکي وي، بیا په هغه وخت کښې موږ او تاسو کولی سو چې د آی سي کلمه ور اضافه کړو. د بیلګې په توګه لکه موږ او تاسو دلته وینو چې کپر اکساید، په دې ځای کښې د ده د ویلانس پر اساس موږ او تاسو وایو چې کپرس اکساید، ځکه چې ویلانس ټیټ ده. خو که چیرې د ویلانس یې د لوړ قیمت درلودونکي وو، د مثبت دوه، مثبت درې، په همدې ترتیب داسې نور لوړ وي، په هماغه اساس باندې د آی سي کلمه اضافه کړل چې کپریک اکساید یو اکساید یې موږ او تاسو ته په لاس راکړ. زو ګرانو زده کوونکو، اوس د فلزاتو نوم ایښودنه د ایپک په طریقه سره، چې د ایپک په طریقه سره موږ او تاسو کولی سو چې هم د فلزاتو او هم د غیر فلزاتو د اکسایدونو نوم ایښودنه وکړو. د ایپک په طریقه سره به داسې وي چې په دې طریقه کښې به موږ او تاسو په معمولي ډول سره لومړی د فلز د ویلانس لیکنه چې په یا هم په رومي اعدادو سره او یا هم کولی سو چې یو دوه درې په د شماره یو عدد په ډول سره وکولی سو، خپله د کوچنیو قوسونو په منځ کښې ولیکو، چې بیا به د فلز نوم سره یو ځای دا موږ او تاسو ترتیبوو. داسې چې لومړی به موږ او تاسو د فلز نوم اخلو، بیا به په قوس یا کوچني قوس کې داخل هغه شماره یا عدد لیکو، او وروسته وروستي وروستي کې حالت کې به موږ او تاسو د اکساید کلمه اضافه کوو، لکه تاسو چې په دې مثال کې وینئ، یا هم د مسو په دې اکساید یا هم کپر، بیا او موږ او تاسو وینو چې یو کوچنی قوس یو عدد ورکول سوی دی در دوی د ویلانس په حساب باندې، یعنی دلته د میسو ویلانس مثبت یو ده، بیا مو وروسته د اکساید کلمه اضافه کړې ده. په همدې ترتیب لاندې راځو. په دې ځای کې موږ او تاسو وینو چې په قوس کې داخل دوه شماره یا دوه عدد اضافه شوې ده، یعنی لومړی مو د فلز نوم، بیا مو شماره، او وروسته مو د اکساید کلمه ذکر کړه چې کاپر دوه اکساید. په همدې ترتیب راځو. د چیرې غیر فلزات اکسایدونه وي، هم د ایپک په طریقه سره کولای شو چې د دوی نوم ایښودنه اجرا کړو. داسې چې هغه هم د عینن په دې طریقه سره، لومړی به موږ او تاسو د هغه غیر فلز نوم اخلو، او په همدې ترتیب د هغوی ولانسونه به ترتیبو. لکه دلته چې تاسو وینئ، کاربون مونو اکساید، دوه مثال کاربون ډای اکساید، په همدې ترتیب سلفر ٹرائی اکسائڈ، او کوالے سوچی دس نور مثالوں د، یا مثال سلفر تیترا اکسائڈ، او دس نور رزو گرانوز د کون کو موش او تاسو د اکسائڈوں د استعمال زائی نوائیو چی د اکسائڈوں سخا چیری استفادہ کیجی یا ہم چیرتا کاراول کیجی. کسا ہم موش او تاسو ویلا چی د اکسایدون څخه مختلف ځایونه کې موږ تاسو استفاده کولای شو، چې یو هم د هغوی څخه موږ تاسو کولای شو چې په ټوله بشري نړۍ کې په تولیدي فعالیتونو کې هم د اکسایدون څخه استفاده وکړو. او د ځینو فلزاتو، هغه فلزات لکه مګنیزیم اکساید، سوډیم اکساید، سلیکان اکساید، ډای اکساید، کلسیم مونو اکساید، دا هغه فلزات دي چې د هغوی هغه رنګه اکسایدونه یې موږ تاسو کولای شو چې د سیمنټو په جوړولو کې، د شیشو په جوړولو کې، او په همدې ترتیب د قاشي خښتو په جوړولو کې ورڅخه استفاده کولای شو. چې دا هم یو د اکسایدونو د استعمال د ځایونه شول. په همدې ترتیب په صنعت او د خالصو فلزونو په تولید، او یا هم په مترالوجي کې هم کولای شو چې د اکسایدونو څخه استفاده وکړو. ځینې وختونه ګرانو زده کوونکو، د دوا په جوړولو کې هم اړتیا پیښیږي چې د اکسایدونو څخه باید استفاده وشي. او په همدې ترتیب ګرانو زده کوونکو، په صنعت او ساختماني چارو کې کولای شو چې د اکسایدونو څخه استفاده وکړو. ځینې فلزي اکسایدونه شته چې په ساختماني چارو کې ورڅخه استفاده کیږي. ګرانو زده کوونکو، اوس راځو موږ او تاسو د فلزاتو زنګ وهل وایو. چې کله موږ او تاسو فلزاتو زنګ وهل وایو، پوهیږو چې فلزات څخه استفاده کوو، د وخت په تیریدلو سره په هغوی کې کوم بدلونونه او تغییرات رامنځته کیږي. مخکې له دې چې موږ او تاسو د فلزاتو زنګ وهل وایو، لومړی پر سون موادو پر سوځولو باندې به یو لنډ بحث کوو. لومړی د سون مواد چې دي، لکه لرګي، د ډبرو سکاره، نفت یا نفتی مواد، طبیعي غازات، د ټول عبارت د سون مواد څخه دي. چې له دې څخه کچیر اکسیجن له یوې ماده سره تعامل وکړي، هغه ماده تحمس کیږي، او د موادو سوځیدل د اکسیجن په واسطه چټک تحمس یا اکسیدیشن بلل کیږي. اوس نو کچیر اکسیجنی د اکسیجن د موادو د سوځولو کې موږ او تاسو د تحمس کوونکې ماده په برخه کې ورڅخه کار واخلو، دلته د دوی ترمنځ یو توپیر رامنځته کیږي. دا چې کله د سوځولو د عملیه په بهیر کې تل تودوخه او رڼا کیږي، ازادیږي. نو ځینې وختونه د سون موادو د سوځولو څخه یوه اندازه ګټور انرژي هم لاسته راځي، یا هم د تودوخه په بڼه ازادیږي. چې بیا موږ او تاسو کولای شو چې په مختلفو، یا د صنعت په مختلفو برخو کې، د فلزاتو په ویلې کولو کې، یا هم په لاسته راوړلو کې، د سیمنټو، که څه موږ او تاسو مخکې وویل د سیمنټو، شیشو او کاشي ګانو په تولید کې کولای شو چې د دوی څخه په همدې ترتیب د غذایي موادو په پخولو کې د سون موادو څخه استفاده وکړو. اوس راځو د فلزاتو په زنګ وهلو باندې بحث کوو چې د فلزاتو زنګ وهل څه ډول دي. کله چې موږ او تاسو وایو د اکسایدي قشر جوړښت د فلزاتو پر سطح باندې د فلزاتو د زنګ په نوم سره یادیږي، یعنی دغه قشر کېدای شي چې د محافظوي قشر په حیث د اکسیجن له وروستي نفوس څخه د ځینو فلزاتو منځنۍ برخو ته مخنیوی وکړي. کله چې مخنیوی کوي په ځینو حالاتو او فلزاتو یا هم د فلزونو د نویت په پام کې نیول سره موږ او تاسو لکه کچیر ووایو اوسپنه یا هم داسې نور چې دوی اوسپنه چې د خپل دا قشر خلالوړونکي وي او له فلز څخه د پانو په څیر جلا کیږي، چې په دې ډول د فلز هغه لاندنۍ برخه هم څه کیږي، اکسیدایز کیږي یا هم اکسیدي کیږي، چې دغه عملیات چې تر هغه وخت پوری دوام کوي چې بالاخره په هغه وخت کې چې دلته د تیرېدو په وخت سره کیدای سي چې فلز وخوړل شي او یا هم زنګ ووهي او یا هم کیدای سي چې بالاخره په پایله کې له منځه لاړ شي، چې دې ته موږ او تاسو د فلزاتو زنګ وهل وایو. راځو ګرانو زده کوونکو، د لوست په دې برخه کښې موږ او تاسو ارزونه لرو چې لومړی سوال موږ او تاسو څخه شوی چې وای اکسیدیشن تعریف کړي، دوهم سوال د فلزي او غیر فلزي اکسایدونو ترمنځ توپیر وښیاست، دریم سوال چې وروستی سوال دی د اکسایدونو نوم ایښودنې طریقې څو وې هغه بیان کړي.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خپرونه.
سلامونه نیکې هیلې او احترامات مې ومنئ ګرانو زده کوونکو، هیله لرم چې ټوله به جوړ روغ او صحتمنده به یاستئ. زادیانه صالحي تاسو ټولو ته د نهم ټولګي د کیمیا مضمون له شپږم لوست ته ښه راغلاست وایم او هیله لرم چې د لوست تر وروستنی شیبو پورې مې ملتیا وکړئ. ګرانو زده کوونکو، زموږ او ستاسو نننۍ ورځې درسي موضوع ده ایتر الدیهایډ کیتون، چې دا موضوع زموږ او ستاسو د درې څلوېښتمې صفحې څخه پیل پر اووه څلوېښتمې صفحې به پای ته ورسیږي. که څه هم ګرانو زده کوونکو، موږ او تاسو تیر لوست کښې وظیفوي ګروپونه ولوستل، په همدې ترتیب د تیر درس ادامه موږ او تاسو د الکولو وظیفوي ګروپونه وویل، په همدې ترتیب د الکولو ډولونه ولوستل. اوس راځو د همهغه تیر لوست ادامه ایتانول وایو چې ایتانول څه ته ویل کیږي. ایتایل الکول یا هم ایتانول خپله یوه روشانه مایع ده چې یو خاص او ځانګړی تیز بوی لري. ایتایل الکول چې ده یا ایتانول چې ده خپله د ایشیدو ټکی د سانتیګریډ اته اویا درجو کښې دوی په ویلک ایشیدو راځي او په همدې ترتیب هغه ایتانول یا هم داسې چې بل نوم یې ایتایل الکول ده له حبوباتو څخه د نشایستې او همدې ترتیب سره قندي موادو لکه د انګورو څخه لاسته راوړل کېدل او داسې نور ورته حبوباتو ته الکول هم وایي. د ورته حبوباتو الکول هم ورته ویل کېږي یا هم الکول هم بلل کېږي، چې خپله ایتایل الکول چې ده هغه د قندي موادو د شیرې څخه د زایمیز د کتلستی انزایم د عمل په اغیزو پر اساس باندې داسې لاسته راځي لکه تاسو چې په دې لاندې معادله کښې وینئ چې د ګلوکوز مرکب څخه چې خپله یو قندي مواد یا هم د قندي موادو د شیرې څخه د زایمیز انزایم په موجودیت کښې کیدای سي چې په دې زایمیز انزایم کې هم اوبه اوسي او یا هم داسې نور، د زایمیز انزایم د کتلستي انزایم په موجودیت کښې کله چې ګلوکوز تجزیه کیږي یا هم موږ او تاسو ته ایتانول په لاس راکوي یا هم ایتایل الکول په لاس راکوي. ګرانو زده کوونکو، دغه معادله د ایتایل الکولو یا هم د ایتانولو د لاسته راوړلو معادله ده چې خپله د ایتایل الکولو څخه موږ او تاسو د ټینچر آیودین او داسې نورو ورنیسو پلاستیکونو په جوړولو کښې همدې ترتیب د رنګونو په جوړولو کښې د درملو په جوړولو کښې او حتی د انیل په جوړولو کښې هم د طبابت په مختلفو برخو کښې همدې ترتیب یو هم په طبابت کې د عفونی ضد مادې په توګه هم د ایتایل الکول یا هم ایتانول څخه ګټه اخیستل کیږي یا هم استفاده کیږي یا هم کار اخیستل کیږي. ایتایل الکول چې د خپل یو ښه محلل دی په ځینو کښې هم په ځینو هیوادونو کښې یا هم په ځینو ښارونو کې د ایتایل الکول چې د خپل د سون او د انجماد د ضد مادې په توګه ورڅخه استفاده کیږي. ایتایل الکول په ډیرو الکولي مشروباتو کښې شتون لري چې کچیرې وڅښل سي یا هم څښلې خپله عصبي عضلاتي او هاضمي سیسټمونه تخریبوي، خرابوي، له منځه وړي او انسان د نشې په حالت کښې یا هم نشه کیږي یا هم د نشې په حالت کې پاتې کیږي. نو په همدې ترتیب ګرانو زده کوونکو، د ایتایل الکول څښل د اسلام په سپېڅلي دین کښې چې خپله ورته شراب ویل کیږي، چې د شرابو څښل قطع او حرام ګرځول شوی دی. که چیرې موږ او تاسو دې ته متوجه سو، د سوره مائده په نویم آیات کښې یا هم سوره کښې موږ او تاسو وینو. په همدې ترتیب ګرانو زده کوونکو، یو هم د فینول ده چې خپله دا هم د الکولو د ډولونو څخه شمېرل کیږي، چې فینول خپله خالص فینول خپل یو جامده بلوري بیرنګه ماده ده. که چیرې فینول د یو څه وخت لپاره په هوا کښې د اکسیجن او د رڼا په مقابل کې کیښودل سي، ګرانو زده کوونکو، فینول چې د خپله په بینفش رنګ ځان ته په غوره کولو سره منځته راځي او خپله فینول چې ده یوه زهري ضد عفونی مایع ده چې ډېر تیز بوی درلودونکی دی، چې خپله په طبابت کښې د دې څخه کار اخیستل کیږي یا هم استفاده کیږي. راځو ګرانو زده کوونکو چې موږ او تاسو هغه ایتانول یا ایتایل الکول او فینول چې دا موږ او تاسو ویل چې د تیر لوست ادامه وه چې د الکول ډولونه وه، راځو اوس ایتر وایو چې ایتر و د ایترو وظیفوي ګروپ به څه شی وي، چې دا هم د وظیفوي ګروپونو د جملې څخه شمېرل کیږي. چې ایتر وایي کله چې د الکولو د هایدروکسیل د ګروپ هایدروجن د القایل له یوه ګروپ سره تعویز شي، کوم مرکب چې د دوی څخه لاسته راځي هغه د ایترو په نوم سره یادیږي. چې موږ او تاسو د دوی عمومي فورمول وینو، چې په دې فورمول کښې خپله که چیرې د الکول یعنی هغه الکول عمومي فورمول که چیرې ستاسو یاد وي، آر رانې رادیکال رابطه او ایچ، که چیرې د الکولو د هایدروکسیل د ګروپ هایدروجن د الکایل له یو ګروپ سره تعویز شي یا هم تعویز شي، په نتیجه کښې موږ او تاسو وایو چې موږ ته څه په لاس راکوي؟ ایتر په لاس راکوي. وګورئ دلته د آر یا د هایدروکسیل ګروپ پر ځای باندې یو د الکایل ګروپ اضافه شو، چې په نتیجه کښې موږ او تاسو ته څه په لاس راکوي؟ ایتر په لاس راکړي، چې دا د ایترو هغه عمومي فورمول سو. ګرانو زده کوونکو، ایتر خپله یوه بیرنګه او د سوځېدو وړ مایع ده چې د خاص بوی درلودونکې وه، چې د پخوا وختونو کښې به د ایترو څخه د بېهوشه کوونکي یعنې په جراحي عملیاتو کښې د بېهوشه کوونکي مادې په توګه استفاده کیدله. راځو ګرانو زده کوونکو، اوس چې موږ او تاسو ایتر وپېژند، د ایترو نوم ایښودنه وایو چې د ایترو نوم ایښودنه څه ډول کیږي. د ایتر نوم ایښودنه داسې کوو چې په لومړي سر کښې د الکایل د کوچني پاتې شوني نوم او بیا د غټ پاتې شوني نوم یا هم چې خپله الکایل ده د الکایل نوم اخیستل کیږي او په پایله کې د ایتر کلمه پرې زیاتوو. یعنې که چیرې د ایترو د دواړو خواوو بکې یو شان وجود ولري، د پاتې شوني نوم ته یې موږ او تاسو کولای شو چې د ډای کلمه ور زیاته کړو او د ډای کلمه په اخیر کښې موږ او تاسو لیکو. خو د بېلګې په توګه که چیرې موږ او تاسو وګورو، د ځینو ایترونو نوم ایښودنه په دې اساس موږ او تاسو ترسره کوو. په لومړي مثال کې موږ او تاسو وینو چې یو هم د په دې ځای کښې د دې ایتر مرکب نوم ایښودنه موږ او تاسو وویل، که چیرې د ایترونو په دواړو خواوو کښې د ایترونو
دوالو خاوکشی بکې یو شان وجود ولري، نو په دې اساس موږ تاسو د پاتشینو نوم ته د دای کلمه اضافه کوو، ځکه چې دوالو خاوته یو شان وجود لري. نو وایي چې دای دواړه طرفونه ته د میتایل وظیفوي ګروپ وضع شوی دی، نو وایي چې دای میتایل، او په اخر کې د ایتر کلمه ذکر کوو چې دای میتایل ایتر. په دې ډول سره موږ تاسو د ایترونو نوم ښودنه کوو. دوه مثال کې ګرانو زده کوونکو، موږ تاسو وینو چې دلته دواړه طرفونو ته بیا هم دې ترتیب سره بخکې یو شان ترتیب شوي دي. نو په همدې اساس وایو چې په دواړه طرفونو کښې موږ او تاسو وینو چې د ایتایل ګروپ وضع شوی دی. نو وایي چې دای یعنی دوه دانې د ایتایل ګروپونه دي چې یو دې طرف ته او بل هغه طرف ته. نو لومړی وایي چې دای یعنی دوه دانې د ایتایل ګروپونه دي، یا هم دای ایتایل، او په بالاخره په اخر کښې د ایتر کلمه اضافه کوو چې دا د ایتر وظیفوي ګروپ ده. نو وایي چې دای ایتایل ایتر. په همدې اساس د یو بل مرکب نوم ده چې هغه بیا دلته بیا موږ او تاسو وینو چې میتایل ایتایل ایتر. دا بیا ځکه میتایل ایتایل ایتر سو چې دواړو خواوې پکې یو له بل سره فرق کوي، یو طرف ته ایتایل له بل طرف ته میتایل، دا میتایل سو او دا طرف ته ایتایل سو. نو وایي چې لومړی د کوچني بخکې یا هم د لومړی د کوچني پاتشینه نوم اخلو چې میتایل ده، بیا د غټې پاتشینه نوم اخلو چې هغه ایتایل ده، او په اخره کښې د ایتر کلمه ذکر کوو. نو وایي چې میتایل ایتایل ایتر. ګرانو زده کوونکو، اوس راځو موږ او تاسو د لوست په دې برخه کښې الدهایدونه وایو، چې الدهایدونه هم د وظیفوي ګروپونو د جملې څخه شمېرل کېږي چې د هایدروکاربونونو اکسیجني مشتقات دي. که چیرې یو هایدروکاربون هایدروجن اټوم د الدهاید د وظیفوي ګروپ د کاربونول د ګروپ سره تعویض شي، د الدهاید مرکب موږ او تاسو ته یا وظیفوي ګروپ موږ ته پلاس راکوي، چې عمومي فرمولې ده آر په همدې ترتیب رابطه سي ایچ او، چې دغه خپله د الدهاید عمومي فرمول ده، چې د آر پر ځای باندې موږ او تاسو کولی سو هر رقم یا هر قسم یو مرکب وضع کړو. ګرانو زده کوونکو، که چیرې موږ او تاسو مثال ته وګورو، د بېلګې په توګه که چیرې د میتان یو اټوم هایدروجن له الدهاید ګروپ سره تعویض شي یا یو ځای شي، موږ او تاسو وینو چې د هغه څخه اسید الدهاید لاسته راځي، یا هم په اسید الدهاید باندې تبدیلیږي. لکه څنګه چې تاسو په لاندې معادله کښې وینئ، که چیرې د میتان د یو اټوم هایدروجن پر ځای باندې مثال هغه واخیستل چې د څه سره د الدهاید وظیفوي ګروپ سره عوض شي، تعویض شي، نو بالاخره موږ او تاسو ته اسید الدهاید په لاس راکوي. په همدې ترتیب نور مثالونه هم موږ ور تاسو ورکولی سو چې خپله د الدهایدونو نوم ایښودنه. ګرانو زده کوونکو، که چیرې د الدهایدونو نوم ایښودنه ته راسو، موږ او تاسو د دوی نوم ایښودنه داسې کوو چې لومړی به موږ او تاسو د اړوند هایدروکاربون د نوم وروستۍ توره چې د هغه یعنی ای په ای ایل وروستاری باندې به بدلوو، لکه میتان یا مثال بیوتان ده چې په پای کښې وروستۍ تورې ای توری ده، هغه ای توری په ای ایل کلمه ورباندې اضافه کوو. لکه څنګه چې موږ او تاسو د ځینو فرمولونو نومونه په همدې ترتیب سره وایو، یا هم د ځینو مرکباتو نوم ایښودنه په دې ترتیب سره موږ او تاسو ترتیب کړي دي، چې لومړی مرکب هغه میتانل ده، چې وګوري د میتان د ای وروستۍ توري چې ای وه د ای پر ځای د ای ایل کلمه اضافه شوې ده. نو په همدې اساس د دې مرکب نوم د میتانل، میتانل، چې په منفي 21 درجو د سانتي ګرید کښې هغوی په ایشېدو راځي، او په منفي 22 درجو کښې دوی ویلې کېږي، او دوی زیات منحلېدو یا د انحلالیت فیصدي یې 100 ګرام پر ملي لیټر باندې ده. په همدې ترتیب دوهم مرکب چې ده هغه د ایتانل مرکب ده، چې خپله موږ او تاسو یې وینو دلته د ایتانل مرکب چې ده هغه خپله په 40 درجې سانتي ګرید کښې په ایشېدو راځي، په منفي 123 درجو کښې دوی ویلې کېږي، او د انحلالیت درجه یې هم زیاته ده. په همدې ترتیب پروپانل ده، بیوتانل ده، پینتانل ده، چې پروپانل په خپله په 90 درجو کښې په جوش راځي، او په منفي 180 درجو کښې ویلې کېږي. بیوتانل په 50 درجو د سانتي ګرید کښې په جوش راځي، په منفي 90 درجو د سانتي ګرید کښې ویلې کېږي. پاندې اساس دا د دوی هغه فرمولونه دي د الدیهایدونو د وظیفوي ګروپ اساس باندې. ازو ګرانو زده کوونکو د لوست په دې برخه کې ارزونه لرو چې یو څو سوالونه مطرح شوي دي، هغوی ته به تاسو درست ځواب ورکوي. لومړی سوال، الدیهایدونه څه ډول مشتقات دي؟ دوهم، د میتانل الدیهاید بل نوم څه شی ده؟ دریم، د میتانل مادې څخه چیرته استفاده کیږي؟ په همدې ترتیب څلورم، ایتر څه ډول ماده ده او چیرته کارول کیږي؟ مننه ګرانو زده کوونکو ستاسو له توجه څخه. موږ او ستاسو نننی ورځ درسي موضوع په همدې ځای پای ته ورسه. تر بیا راتلو پورې ښه چارې ولرئ.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خبرونه.
سلامونه نیکه هلی او احترامات می اومنه ګرانو زده کوونکو، هله لرم چې ټول به جوړ رو او صحتمند به یاستئ. زدیانه صالحی تاسو ټولو ته د لسم ټولګي کیمیا مضمون شپږم لوسته شراغلاس وایم، او هله لرم چې د لوست تر وستنی شیبو پورې می منتیا وکړئ. ګرانو زده کوونکو، زموږ او ستاسو نننی ورځ درسي موضوع ده د عنصرونو الکتروني جوړښت. د دو دیشم څپې څخه پیل تر یو څلوېښتم څپې پورې دوام لري. ګرانو زده کوونکو، د عنصرونو الکترونونو جوړښت او د هغوی دورهي خواص باندې موږ او تاسو مخکې لدې د هغوی په پریډیک سیستم یا د هغوی د جوړښت یوه تاریخچه ده یو لنډه کتنه اچوو. لومړی په طبیعت کښې موږ او تاسو د دوراني جدول کښې که څه هم په تېرو لوستونو کښې موږ او تاسو ولوستل چې خپله په طبیعت کښې دونه وي عنصرونه چې د هغوی په طبعي ډول سره او پاتې نور ټول د انسانانو لخوا په مصنوعي ډول سره کشف شوي دي یا هم منځته راغلي دي. خو د عنصرونو په خواصو او مشخصاتو باندې پوهېدل او په همدې ترتیب سره د هغوی جلا کېدل او رامنځته کول دا خپله یو جلا ډول ستونزمند کار دی. نو له همدې کبله کیمیا پوهانو کوښښ وکړ چې موږ او تاسو لپاره تر څو د عنصرونو یو جدول داسې تنظیم کړي چې د هغوی د یوه خواصو په هکله پوهه، د هغوی د یو شمیر نورو خواصو په اړه موږ او تاسو چې څو پوه شو. نو په همدې اساس په 1850 میلادي کال کښې یو انګلیسي کیمیا پوه چې نیوز لینز نومېده، هغه د خپل وخت په هغه وخت کښې په نوم باندې د ده په نوم د خپل په وخت کښې یو داسې عنصرونه کشف کړل او یو دوراني جدول یې ترتیب کړ چې هغه عنصرونه د هغوی د نسبتي کتلې د پرله پسې زیاتوالي پر بنسټ باندې په دویو برخو باندې یا هم په همدې اساس د یو شان خواص په درلودلو په اساس په عمودي او ستوني ډول سره ترتیب کړ چې دغه سیستم خپله د نیو لینز او اوکتا په نوم سره هم یاد کړ چې په همدې ترتیب سره په دوو برخو یا عمودي ستونونه او بل افقي ستونونه باندې یې ترتیب کړله. خو د دې څخه وروسته په 1868 میلادي کال کښې بیا د مندلیف په نوم سره خپله یو روسي عالم و خپله مفکوره یې موږ او تاسو لپاره داسې وړاندې کړل چې هغوی عنصرونه د نسبتي کتلې پر اساس باندې ترتیب کړله او د عنصرونو جدول یې په دوو برخو چې یو افقي او بل عمودي کتارونو باندې وویشل چې افقي کتار ته یې پیریود او مودي کتار ته یې ګروپ ویله چې د په همدې ترتیب مندلیف ویله چې په دوراني جدول کښې یې د عنصرونو دوراني جدول کښې اووه پیریودونه وجود لري او 14 ګروپونه وجود لري. یعنې دوراني جدول د اووه پیریود او 14 ګروپونو څخه ترتیب سوی دي. او په همدې اساس د دې څخه وروسته یو د مایر په نوم سره چې یو بل جرمني عالم و په 1868 میلادي کال کښې یې په همدې اساس 28 نور عنصرونه د هغوی د اټومي کتلې د زیاتوالي پر بنسټ ترتیب کړ او وروسته یې هغه د یو تناوب پر بنسټ په نهو ګروپونو باندې تقسیم کړ چې هر ګروپ یې درې عنصرونه درلوده. په همدې ترتیب سره په 1880 کال کښې یې خپله ادعا وکړله او مندلیف ته ورته جدول ترتیب کړ. ازو ګرانو زده کوونکو، هغه لنډه کتنې پر اساس باندې د مندلیف هغه نوي ابتکارات باندې موږ او تاسو بحث کوو چې په خپلو نوي ابتکاراتو کښې موږ او تاسو لپاره مندلیف څه ویلي دي. لومړی مندلیف وایي چې شپږ خپل مندلیف شپږ داسې عنصرونه چې د هغوی اټومي وزنونه او کیمیاوي او فزیکي خواص په اساس په جدول کې مراد تاسو لپاره اضافه کړل چې هغوی عبارت ده دوه عنصرونه پوتاشیم دی، ارګون دی، نیکل دی او ایدین دی، تیتانیم دی او داسې نور. او په همدې اساس یو بل یوه ډېره اوږده سلسله یې چې خپله د انتقالي فلزاتو رامنځته کول وه، چې انتقالي فلزات یې رامنځته کړل او د ځینو عناصرو ځای پر ځای کول وه. په همدې ترتیب سره چې هغوی کښې د هغوی په ځای پر ځای کولو کښې د خپله په یو غلطي درلوده چې په هماغه غلطي پر اساس سره دوی وکولای سوای چې په انتقالي فلزاتو کښې یې شامل بللې وه. خو په همدې اساس بیرته دوی هغه خپله غلطي جبران او په همدې اساس یې هغه غلطیانو ته بیرته فکر شو د هغه د غلطي د تحلیل لپاره. په همدې اساس بیا بیرته هغه عنصرونه یې واخیستل، په خپلو ټاکلو ځایونو کښې ترتیب کړل. ځینې عناصر یې د خپلې اصلي اټومي کتلې پر اساس چې نه تنظیمېدله هغوی یې د نسبتي کتلې پر اساس باندې تنظیم کړله، او ځینې نور بیا د نوي عنصرونو وړاندېونه وه او د ځینې عناصرو لپاره خالي ځایونه په جدول کښې پرېښودل وه، چې یعنې په اوس وخت کې هغه عنصرونه به نه وه کشف سوي خو د هغوی لپاره به ټاکلي ځایونه پرېښودل خالي چې په راتلونکي کې به یې هغه ډک کړي او په همدې اساس باندې یې ډک کړل. اوس راځو ګرانو زده کوونکو د مندلیف هغه پیشبیني په اړه بحث کوو چې د څه شي پیشبیني کړې وه. لومړی خو دا وه چې د درو عنصرونو ځایونه د خالي پرېښودله، چې هغه په همدې ترتیب سره جرمانیم و، کلسیم و، په همدې ترتیب سره سیمزیم و، او د شبه فلزاتو عناصر یې پیشنهاد کړله چې شبه فلزات هم باید په دوراني جدول کې څه شي اضافه سي. خو د هغه څخه وروسته په 1916 کال کښې د موزیلي عالم چې خپله په د مندلیف په دوراني جدول کې مندلیف چې ځینې مشکلات او ځینې ستونزې درلوده، ځینې اشتباهات یې درلوده، هغه مشکلات او ستونزې ورته حل کړله په همدې اساس، یعنې د تحلیل وروسته چې نوموړي عناصر چې خپله د اټومي نمبر او د یعنې د پروتونونو د شمېر پر اساس باندې ترتیب شوي وه، او د مندلیف پرې دې قانون چې ده خپله رد کړ، او دا یې هم موږ او تاسو لپاره بیان کړل چې د عناصرو فزیکي او کیمیاوي خواص د اټوم په اټومي نمبر او اټومي وزن پورې نه مربوطېږي. او په همدې اساس ګرانو زده کوونکو موږ او تاسو په دې دوراني جدول کې تاسو وینئ د ټولو ستونزو څخه وروسته موږ او تاسو لپاره یو ثابت او یو ښکلی د عناصرو دوراني جدول وینو چې په اوو پیریود باندې ویشل سوی ده، چې لومړی پیریود دې ځای څخه پیلېږي چې خپله لومړی پیریود کې لومړی عنصر د هایدروجن عنصر د هایدروجن څخه پیلېږي په هیلیم باندې پای ته رسېږي، او په همدې اساس دویم پیریود د لیتیم څخه شروع کېږي تر نیون پورې پای ته رسېږي. په همدې ترتیب دا دریم پیریود ده چې پر سوډیم پیلېږي او په همدې اساس پر ارګون باندې پای ته رسېږي. پوتاشیم څلورم پیریود په همدې ترتیب سره تر دې ځای پورې شپږم پیریود دی، پنځم دی، بیا شپږم پیریود سیزیم باندې شروع کېږي، او په همدې ترتیب سره دا اووم پیریود شو. او په همدې ترتیب موږ او تاسو ویل چې اتلس ګروپونه دي، چې اتلس ګروپونه لومړی ګروپ د دې ځای څخه پیلېږي تر دې ځای پورې، دا اتلس ټول په همدې ترتیب سره په شماروار ډول سره ترتیب سوي دي. او ګرانو زده کوونکو اوس نو اتلس ګروپونو کښې موږ او تاسو بیا دا په دوو نورو ګروپونو باندې ویشو، چې یو اصلي ګروپونه دي او بل فرعي ګروپونه دي. چې اصلي ګروپونه چې دي خپل اته ګروپونه دي، چې هغه لومړی د دې ځای څخه پیلېږي، دا اول اصلي ګروپ دی، دوام اصلي ګروپ، بیا په همدې اساس درېیم اصلي ګروپ دی چې د بون باندې پیلېږي، څلورم اصلي ګروپ په کاربون باندې پیلېږي، پنځم اصلي ګروپ، شپږم اصلي ګروپ دی، او په همدې ترتیب دا اووم اصلي ګروپ او اتم اصلي ګروپ. او ګرانو زده کوونکو فرعي ګروپونه چې دي په همدې اساس راځو دې ترتیب سره، چې لومړی عنصر یې د سکاندیوم په نوم سره یادېږي، یا دا درېیم فرعي ګروپ، څلورم، پنځم، شپږم، اووم، اتم، نهم، او په همدې اساس اول او دوهم. دا بیا ټول فرعي ګروپونه چې موږ او تاسو وویل. اول ګر زکون کوم شه په یاد ولري چې د عناصر دوراني جدول چې د پڅلورو بلاکونو باندې ویشل شوی ده. د اس پی ډی اف بلاک چې لومړی موږ تاسو د دوه ګروپونو چې وینو دا د اس بلاک ته دوهم په دې ترتیب برخه دی د راسته طرف ته چې دا عنصرونه یا د ګروپونو وینو دا د پی بلاک د ترتیب ماینس چې دا د ډی بلاک ته او دا د اف بلاک ته اس پی اس پی ډی اف څلور بلاکونو باندې وویشل سو. اوس راځو ګرانو زده کوونکو د عناصرو ترتیب د هغوی د کیمیاوي او فزیکي خواصو په اساس باندې. څنګه څنګه چې موږ تاسو ویل چې دوراني جدول په اویو پیریودونو باندې یا اوو دورو باندې ویشل شوی ده، چې په لومړي پیریود یا لومړي دوره کې موږ تاسو وینو چې دوه عنصرونه قرار لري چې یو د هایدروجن عنصر او بل د هیلیم عنصر و. د اساس موږ تاسو په دوهمه دوره کې اته عناصر لرو چې دوه راسته طرف ته او شپږ عنصرونه چپ طرف ته قرار لري. که څنګه چې موږ تاسو دلته دوراني جدول په ګروپ کې هم وایو، په لومړي پیریود کې دوه عنصرونه قرار لري، یو راسته طرف ته یو چپ طرف ته. په دوهم پیریود کې موږ تاسو ویل چې همدې اساس دوه عنصرونه راسته چپ طرف ته قرار لري، او په همدې ترتیب سره شپږ عنصر چیرې قرار لري و د دوراني جدول و راسته طرف ته قرار لري یا وجود لري. او په همدې اساس په دریم ګروپ کې بیا موږ تاسو وینو، دریم ګروپ کې البته په دریم پیریود کې اته عنصرونه وجود لري چې دوه چپ او شپږ راسته طرف ته قرار لري، پر سوډیم پایلیږي په ارګون باندې پای ته رسیږي. او په څلورم دوره یا په څلورم پیریود کې اتلس عنصرونه وجود لري چې دوه چپ او لس په وسط کې او شپږ هم راسته طرف کې قرار لري. او پنځمه دوره چې د هم په همدې ترتیب اتلس عنصرونه درلودونکي دي، دوه چپ او لس په وسط او شپږ راسته طرف کې. پرما دوره کې بیا دو دیش عنصرونه وجود لري، دوه چپ دي، لس په وسط کې ځای پر ځای سوي دي، سوال لس لاندې او شپږ هم راسته طرف قرار لري. لکه څنګه چې تاسو په دې دوراني جدول کې وینئ، دوه راسته طرف ته په همدې ترتیب لس په ماینس کې یا په وسط کې، شپږ راسته طرف ته او سوال لس لاندې برخه کې په دې ډول سره ترتیب سوي دي. او اومه دوره هم په همدې ترتیب سره دو دیش عنصرونه درلودونکي دي، دوه چپ لس په وسط کې، په منځنۍ برخه کې سوال لس په لاندې او شپږ راسته طرف ته وجود لري. او ګرانو زده کوونکو د عنصرونو شمیر په پیریودونو کې موږ تاسو کولی سو د نجیبه غازاتو د اټومي نمبر د توپیر په اساس باندې هم کولی سو چې هغوی شمیر په پیریود کې وټاکو، او هم د دغه فرمولونو پر اساس باندې هم کولی سو که چیرې هغه پیریودونه چې دي، یعنی په تاک ډول اول دریم او اووم، اول دریم او اووم یعنی تاک پیریودونه یا اوتاکي دورې چې دي، موږ تاسو کولی سو د دې فرمول پر اساس باندې چې ان جمع یو کل مربع تقسیم پر دوه باندې کولی سو چې د دې فرمول پر اساس باندې تعداد معلوم کو. او په جفت پیریودونو کې لکه دوهم او څلورم او شپږم دغه پیریودونو کې بیا د عنصرونو شمیر او تاسو کولی سو چې د دې فرمول چې ان جمع دوه کل مربع تقسیم پر دوه سره په دې اساس باندې کولی سو چې پیدا کړو. ګرانو زده کوونکو په دې دوراني جدول کې موږ تاسو کوم طرف ته عنصرونه فلزات او غیر فلزات، شبه فلزات، نجیبه غازات د اساس غواړو چې موږ تاسو استد معرفي کوم. لومړی موږ تاسو ویل چې خپل د عنصرونو په پیریودیک سیستم کې هغه چې عمودي ستونونه دي، موږ تاسو ویل چې دا ټول ګروپونه شمیرل کیږي. او په همدې ترتیب افقي ستونونه یا قطارونه چې هغه د پیریود نوم سره یادیږي. نو په همدې اساس ګرانو زده کوونکو ګروپونه کې چې دي کوم عنصرونه چې ترتیب شوي دي په عمودي ستونونه، هغوی ټول د کیمیاوي خواصو په درلودلو سره چې یو شان کیمیاوي خواص لري ترتیب سیوی دی. او په همدې اساس موږ تاسو په پیریودونو کې بیا کچیر تاسو وجده سلسله په دې برخه وګوري، دا برخه کې ټول انتقالي فلزات وجود لري. او خپل دا دوه ګروپونه بیا په همدې ترتیب دا ټول فلزات بغیر د هایدروجن عنصر څخه چې هایدروجن د نورو عنصرونو څخه جلا خواص درلودونکي دي. او په همدې اساس دغه برخه بیا موږ او تاسو وینو د عنصرونو ټول غیر عنصرونو ټول غیر فلزات بلل کیږي، او دا برخه چې په دې رنګ سره ترتیب شوې ده ټول چبه فلزات. او په همدې ترتیب سره اتم اصلي ګروپ او اتلسم ګروپ چې دا ټول عنصرونه چې دي دا ټول نجیبه غازات په همدې اساس سره چې ترتیب شوي دي. او دغه عنصرونه چې دي خپل په مندلیف جدول یا دوراني جدول کې دوی چې دي د ځینو کیمیاوي خواصو په ورتهوالي سره د عنصرونو تلمین بیا هم یعنی ورسته کېدای شي چې تکرار شي. او په همدې اساس موږ او تاسو ویل چې خپل سلور بلاک او د اس پی ډي اف سلور بلاکونه چې په همدې ترتیب سره موږ او تاسو د فلزات، انتقالي فلزات، غیر فلزات، شبه فلزات، نجیبه غازات او دا هم حلجنونه دي. په همدې اساس دا ټول عنصرونه ترتیب شوي وو. تاسو ګرانو زده کوونکو د لوست په دې برخه کې چې موږ او تاسو ارزونه لرو چې په دې ارزونه کې څو سوالونه مطرح شوي دي. لومړی سوال دوراني جدول په څو ګروپونو او څو پیریودونو باندې ویشل شوی وو. دوام په لومړي پیریود کې څو عنصرونه شتون لري. دریم سوال سوډیم عنصر په کوم پیریود کې قرار لري. او څلورم یا وروستی سوال اکسیجن عنصر په کوم ګروپ کې قرار لري. تاسو به د دې موقعیتونه وټاکئ. مننه ګرانو زده کوونکو ستاسو له توجه څخه. موږ او تاسو نننی ورځ درسي موضوع په همدې ځای پای ته ورسې. تر بیا راتلونکي لوست پورې شي چاره ولري.